السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبري مجله کې د افغان ولسمشر د ټاټوبي لوګر امنیت ته اندېښنې ډېرې شوې.
لوګر په دغه حالات کې لوګر ولایت له سقوط سره مخ ده.
د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ په سقوط کې طالبانو سره له دننه همکاري شوې.
زیاتره یو داخلي توصیه وه چې د بعضو افرادو او اشخاصو سره روابط نیولي وه.
په همدې حال کې ولسمشر له طالبانو غواړي چې د لویې جرګې له لارې خبرو ته حاضر شي. د نورو راپورونو تر څنګ به دا هم واوري چې د تاتارستان په مرکز کې پر یوه ښوونځي برید غمیزه بلل شوې. نن چهارشنبه د ثور یا غوید وویشتمه او د روژې مبارکې میاشتې دیرشمه یا وروستۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځئ چې تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. د میدان وردګو چارواکي وایي د نرخ ولسوالۍ د بیانیولو لپاره اضافي سرتیری ورځي. د خوست پخوانی امنی قمندان وژل شوی او روسیې د مسکو د رومانیا یو ډیپلومات اخراج کړ. بشپړ خبرونه. د میدان وردګ والی وایي نرخ ولسوالۍ د یوې توطیې له کبله د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی. عبدالرحمن طارق په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
و نفر از زخمی و تلف سبب نو یو تعداد خو توطیه جوړه کړې ده او یو تعداد یې دې ته اړ کړي دي چې داخل شوي دي او بالاخره نو دې ته مجبور کړي دي چې دښمن سره یو ځای شي.
والی وای په کابل کې چارواکو ته حال ورکړی او هغوی به هم د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره اضافي ځواکونه ورولېږي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل لرو. د پکتیا پخوانی امنی قمندان اختر محمد شاهین له دریو نورو کسانو سره د وسلوالو په یو کمین کې ووژل شو. د خوست امنی قمندان پاسوال محمد داود امین ازادي راډیو ته ویل چې په خطر مخام د تنۍ ولسوالۍ په ژي کلی کې شوې ده.
شاهین صاحب شهادت رسیدلې درې نفر نور هم دی ورسره بررسي مو وکړه. جسدونه مو تبدلی ته انتقال کړي دي.
نوموړي وویل په وژل شوو کسانو کې د قومندان تر او نه کلان زوی هم شامل دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. اختر محمد شاهین مخکې د پکتیا امنی قومندان و چې تر یوې نیمې میاشتې دندې وروسته یې د جدي په لومړیو کې استعفا کړې وه. سعودي عربستان وایي سبا پنجشنبه به د واړه اختر لومړۍ ورځ وي. د دغه هیواد رسنیو راپور ورکړی چې شوال میاشت پرون ونه لیدل شوه. نن چهارشنبه به د روژې دیرشمه وي. سږ کال اختر داسې مهال کې راځي چې په لوګر او کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو له کبله پرون سې شنبه د ملي ماتم ورځ وه. طالبانو او حکومت دواړه د اختر د دریو ورځو په مخه اوربند اعلان کړی. خو د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي دوی هیله لري چې د تل لپاره د افغانانو وژنه ودرول شي.
د افغانستان د مازلې او مشکلاتو حل په دایمي اوربند کې نغښتې ده. په درې ورځې افغان نه وژنه ستونزه نه حل کیږي، ځکه خود دې اوربند تود هرکلی هم ونسو. افغان وژنې ته باید د پای ټکی کې خودل سي. افغانان دایمي اوربند غواړي.
افغان چارواکي وایي د روژې میاشت د کال ته نورو میاشتو پرتله ډیره خونړۍ وه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټیسټونو د لابراتوارونو شمیر 28 ته زیات خودلې دی. په افغانستان کې د دغه سازمان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي د کورونا وایروس د معاینه نوی مرکز په پروان ولایت کې جوړ شوی. بلخو د افغانستان روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د اختر په شپو ورځو کې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دغه وزارت ویان غلام دستگیر نظری
نگرانی وزارت ساتم افغانستان
هم در عام روغتیا وزارت اندیکنه هم همداد چیز موگ دیرای هیوادوال در اختر پورازو که روغتیایی سپارختنی پا پامکینه نیسی که در غچار کولیشی در دی ویروس پا چتک خپریدا که مرسته وکری
کرونا رو بیشتر بسازه.
د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو رسمي شمیر تر 2700 اوخته یو نږدې 2200 کسان په نتیجه کې مړ شوی. خو ګمان کیږي چې واقعي شمیرې به خورا زیاتې وي. د افغانستان د ټولګټو وزارت ویل چین سره نخلیدون کې جغلی سړک به د وایدو لزیاتوالي سره ډیر مرسته وکړي. دغه سړک چې څه کم 50 کیلومتره اوږدوالی لري د بدخشان له پامیر څخه پیل د واخان ولسوالۍ تر پای پورې د چین سره حتی نږدې ختمیږي. د ټولګټو چارو وزارت ویان خلیل احمد امید
د دې سړک په جوړېدو سره به نه یوازې چین له افغانستان سره وصل شي، بلکې د ملي پارک واخان له ښکلو نظارو څخه به هم خلک له دې لارې لیدنه کوي. دې لارې پر غېدو سره به د افغانستان په عوایدو کې هم بدلون راشي.
د ټولګټو وزارت وایي په جغلي بڼه د دغه سړک پر جوړولو 309 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې کارونه یې 15% پر مخ تللي دي. د رومانیا لخوا د روسي ډیپلوماټ د اخراج د پریکړې په عکس العمل کې روسیې په مسکو کې د رومانیا سفارت د پوځي اتشې د همکار د اخراج خبر ورکړی دی. د هغه یادښت له مخې چې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت پرون سه شنبه په مسکو کې د رومانیا سفیر کریستین استرارت سپارلی د رومانیا د پوځي اتشې همکار نامطلوب شخص بلل شوی، هغه ته 2 ساعته وخت ورکول شوی چې له روسیې ووزي. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویلي دغه پریکړه په بخارس کې د روسیې د سفارت د پوځي اتشې د همکار د بی اساسه اخراج په جواب کې شوې ده. په وروستیو کې ګڼو هیوادونو روسیې ډیپلوماټان اخراج کړي او مسکو هم ځوابي اقدام کړی دی. او د اروپای ټولنې کمیسون وایي روان میلادي کال به دغه ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین شاوخوا 10 میلیارد ډوز تولید کړي. د اروپای ټولنې د کمیسون مرستیال ماروس سویچویچ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
د کووید واکسین د تولید د ظرفیت په اړه غوړم ټینګار وکړم چې دا مهال په اروپای ټولنې کې تر 500 ډیر ساحې لرو او اټکل کوي چې روان کال به د واکسین 10 میلیارد ډوز تولید شي. د لا وضاحت لپاره به ووایم چې تر اوبه مخکې د ټولې نړۍ په سطحه د ټولو واکسینونو شاوخوا 5 میلیارد ډوز تولید شوي وو. خو دلته موږ غواړو څرګنده کړو چې اروپا څنګه کولی شي په سختو شرایطو کې هم مقاومت وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپای ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کورونا ویروس ضد واکسین پروسه په څه روانه ده. په عین حال کې ځینو هیوادونو د کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره روسیې او چین ته لیوالتیا ښودلې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم پراتونکو څلوروي ساعتونو کې د افغانستان د یو شمېر سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 25.1، هرات کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 13.3، مزار شریف کې هم اسمان برګ ښودل شوی د تودوخې لوړه درجه 1.3، کندهار کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 9.14، او بلاخره جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، هلته د ورښت اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 25.15 اټکل شوی.
تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه مو چې په رادیو کې واوریدل زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د لوګر ولایتي شورا او ځینې فعالان وایي کابل ته څیرمه پروت دغه ولایت د سقوط له خطر سره مخامخ دی. په دې ورسوي کې په دغه ولایت کې به می چاودنو او د ځینو دولتي چارواکو هدفي قتلونو اندېښنې ولاړې کړې دي. په پوره عالم کې شاوخوا ځینې پوستې هم د طالبانو لاسته ورغلې دي او عام خلک هم اندېښمن دي. په افغانستان کې پرون په لوګر او کابل کې د ورستیو به می چاودنو په ویر د ملي ماتم ورځوه. نور د سالم احمد صالح پر راپور کې
د لوګر د ولایتي شورا رئیس وای په لوګر کې د نا امنیو د زیاتیدو په اړه درې اونۍ مخکې لا دوی اندېښنې درلودې خو چا ورته پام ونه کړ. حسیب الله ستانکزی ازادي راډیو ته ویل دغه ولایت چې د کابل په 8 کیلومتره کې پروت دی په وروستیو ورځو کې د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
لوګر په دغه حالات کې لوګر ولایت له سقوط سره مخ ده. طبعا لوګر چې سقوط وکړي اوتومات کابل له سقوط کوي.
پلوګر کې تر ټولو خنړی پیښه د غوی پر لسمه د روزماتي پر مهال موټر بم چودنه و چې تر 25 ډیر کسانی په نتیجه کې ووجل سول او تر 130 زیات نور ټپیان سول. د پیښې ډیری قربانیان د ازري ولسوالۍ د 12 ټولګیو فارغان و چې په کانکور کې د نوم لیکنې لپاره مرکز پولی عالم ته ورغلی وو. د غوی پر ولسمه د خروار ولسوالۍ د امنیه قومندان څارمن عبدالله او یو بل پولیس وجل کېدل. پر بل ورځ په محمد اغي ولسوالۍ کې د ولسی پاتسنوالو د مرستيال او درو نورو پاتسنوالو وجل کېدل له هدفي قتلونو ګڼل کیږي. بلخوا د غوی میاشتي پر 19 هم غنی پیښه سب سويچي په یو ورځ مرکز پولی علم تنجدې د ملي امنیت د څلور کارکونکو وجل کېدل په هغه ورځ په پدخوا بشانه کې د افغانستان بانک د لوګر د څنګه د مدیر سید همایون وجل کېدل او د اقتصاد رئیس عبدالمنان سیدی وجنه نادری پیښوي د دوشمه مازګر د لومړی امنیتي حوزې د عامر شاپور احمدزی وجل کېدل شاید دغه وجنو تازه هغوي وسله ول طالبانو په لوګر کې د ګڼو دغه حمله مسولیت نه دی منلی خو دغه حمله غندلی هم نه دی د لوګر یو مدني فعال رفیع الله ستنګزی وی دغه پیښو ګڼ ځوانان نه هیلی کړی دي
ځوانانی مړاوي کړی دي بالکل د ډیرو سره خبرې کوم هیڅ څوک راتلونکي ته ډیر داسې امیدوار نه دي هغوی داسې فکر کوي دوی نن دي که سبا دي نوبت را روان ده او وژل کېږي یار یو سر به همدغه ځکه دلته حکومت هم پرده یوازې دا مسله نه ده جنګ ښکیل لوري هیڅ ارزښت نه پېژني یا ارزښتونو ته هیڅ ژمن نه دي
د ولایتي شورا رئیس آسیب الله ستنګزی په لوګر کې د ناامنیو د خرابوالي عمده علت د دې ولایت پر کلیدي څوکیو د بې تجربې او بې کفایت کسانو ګمارل ګڼي شغل ستنګزی یو حل لار دا ګڼي چې حکومت سپرل سوي طرحه عملی سي
د لوګر د ستونزې د حل لپاره ښه خبر دا ده چې کوم طرحه چې موږ شورای امنیت سره د کورنۍ چارو وزارت سره هغه اشخاص چې په لوګر کې مسؤلیت لري باید لوګر ته راسي
د لوګر د ولی ویان په دې ولایت کې د نه امنیو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو کمشنر شکر الله مشکور تیر دوشنبه ازادي رادیو ته ویلي چې یوازې پروژې میاشت کې په افغانستان کې د نه امنیو په بیلابیلو پیښو کې 213 کسان وژل شوي او 502 تنه ټپیان شوي دي بلخوا د وسلوال طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړی چې د روژې لپاره د دې په استیلا د کابل ادارې لخوا 215 تنه افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په خپلو خبرو کې د لوګر او کابل ورستیو خونړیو پیښو ته په اشاره وویل چې امنیتي ځواکونو 800 ترهګر نیولی چې د شریعت لمخې محاکمه روانه ده
زموږ له ازادي راډیو نه اوري و موریدل چې په لوګر کې ناامنیو ته اندېښنې ډېرې شوي او دغلته ولایتي مسؤلین او دغه راز مدني فعالان وایي که چیرته چټک اقدام ونشي دا ولایت د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی په څنګلوري ولایت میدان وردګ کې بیا تیره ورځ د نرخ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله په دې وروستیو کې د افغانستان یو شمېر نورې سیمې هم ناامنه دي خو کابل ته څیرمه لومړی ځل دی چې یوه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورځي د میدان وردګو چارواکي بیا وایي چې د ولسوالۍ په سقوط کې داخلي توتیاوه تفصیل په دې راپور کې
افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پراته د جګړې د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ تیر ورځ نه وخت نیولې او سقوط کړې ده د دغه ولایت والی عبدالرحمن طارق تیر شپه نه وخت ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له تیر دوه ورځو او شپو راهیسې په یاد ولسوالۍ کې له یو شمېر ځایي چارواکو سره دغلته لاسونه یو کړي وو
هلته تر ډیره د دښمن د تر فشار زیاتره یو داخلي توتیه وه په داخل د هغه کې د بعضو افرادو او اشخاصو سره روابط نیولي وه یو ورځ مخکې نفر و تسلیم سوی و نو بیا د هغو د امکانات څخه په استفادې رفیع او نور د خپل روابطو ته وسعت ورکړی و باید پر وخت کشفي ارګانونو دا دغه کړي وای نو دغسې یو وضعیت رامنځته شو
تاریخ وایي هلته کم شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې چې یوازې دوه او درې کسان ټپیان سوي خو وایي نور ټول طالبانو ته تسلیم سوي دي نوموړي وای په جاړې له مرکزی ادارې سره خبرې کړې او وای چې ډیر ژر به ولسوالۍ ته اضافي سرتیری ورسیږي او ولسوالۍ به خپل لاس ته راوړي کله هم افغان چارواکي وای چې په یاد ولسوالۍ کې افغان سرتیری فراته له جګړې طالبانو ته تسلیم سوي خو وسلوالو طالبانو بیا دی اعلانې په خبرولو سره خبر ورکړي دي چې لا افغان ځواکونه څخه له جګړې ورسته د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ نیولې ده د وسلوالو طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد په یو پیغام کې ویل دي د نرخ ولسوالۍ مرکز امنیت کمانډانی او د استخباراتو څنګه اوس د دی پول کاکی ده نموړي همدارا زیدا کړي د چ په جګړه کې ډیر شمیر اسکر وژلي او ټپیان کړي او ځینې نور یې ژوند یې نیولې دي په ورته وخت کې بیا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان تاریخارین هم دا تایید کړي چې افغان ځواکونه نرخ ولسوالۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښېده ښاغلی ارین په یو پیغام کې ویلي سه شنبه مازیګر په نرخ ولسوالۍ کې امنیتي او دفاعي ځواکونو له ترهګرو سره په نښته کې هغوی ته زیان اړولی او تکتیکي شاتګ یې کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس برا شو دې ته چې نړیواله ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري. نوریاس نوری د زینو ورسپانو پانی اړولې.
پینزو پخوانو جګپورو امریکایي ډیپلوماټانو د افغانستان په اړه د اټلانټیک کانسل یا اټلانټیک شورا په خبرونه کې یو لیکنه خبره کړې ده. د دې ډیپلوماټانو په ډله کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیران جیمز کننګهم او رونالد نیومن هم شامل دي. لیکنه پر دې څرخه چې په څه ډول کېدای شي په افغانستان کې د غمیزې مخه ونیول شي، لیکوالانو د څو سمبولیکو خو مهمو اقداماتو یادونه کړې ده. د بیلګې په توګه دوی وړاندیز کړی چې هر څومره ژر چې کیدای شي ناتو دې د افغانستان له حکومت سره غونډه جوړه کړي. دغه اقدام له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې د دوام لپاره مهم بلل شوی دی. لیکوالانو دغه راز وړاندیز کړی چې د نړیوالو بسپنه ورکوونکو او د افغانستان د حکومت په ګډون د نړیوال بانک په مشرۍ په لوړه سطح د یوې غونډې جوړېدا به هم له افغانستان سره د اقتصادي مرستو د دوام له پلوه مهمه وي. په دغه لیکنه کې وړاندې لولو چې دغه غونډې کولی شي افغانانو ته یو قوي پیغام ورکړي. د لیکنې په یوه برخه کې دغه راز وړاندې شوی چې افغان ولسمشر د متحدو ایالتونو ته وروبلل شي چې د امریکا له ولسمشر او د کانګرس له غړو سره وګوري. لیکوالانو ویلي چې دغه اقدام به یو سمبولیک اهمیت ولري. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې ټول امریکایي سرتیري به د سپتمبر تر 3 له افغانستان نه وباسي. د ناتو نورو غړو هم ویلي چې یو ځای افغانستان ته تلل او یو ځای به ترې ووځي. د راپورونو له مخې اوس د 2.5 تر 3.5 پورې امریکایي سرتیري په افغانستان کې دیره دي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان وایي له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د ایستلو پریکړه یوه لویه تېروتنه ده او په دې هیواد کې به وضعیت لا خراب شي. ښاغلی زیمان دا خبره تېرې اونۍ په بخارست کې د ناتو د ختیځ بلاک د 9 غړو هیوادونو سرمشریزې ته په وینا کې کړې چې متن یې نوی د هغې په ویبپاڼه کې خپور شوی دی. زمان په وینا ولسمشر غنی ویلی چې د کابل په لویدیس کې پر نجونو زده کوونکو د حملې مسول طالبان دي. هغه زیاته کړې چې دا د درک وړ ځکه ده چې طالبان کاملا د نجونو له زده کړې سره مخالف دي. خو طالبانو د شنبې د ورځې حمله غندلې او ویلي دي چې په کې لاس نه لري. تر اوسه د دغې حملې چې په ملي او نړیواله کچه غندل شوی مسؤلیت چا نه دی اخیستی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نوري. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اختر په ورځو کې له درې ورځني اوربند څخه د هرکلی ترڅنګ له طالبانو وغوښتل چې د یوې لویې جرګې په راغوښتلو سره د خبرو ته حاضر شي. جمهور رئیس چې نن پرون سه شنبه په ارګ کې د جماعتونو د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وینا کوله ویل چې طالبان د جګړې له لارې نشي کولای چې خپل ارادې په خلکو ومني. له بلې خوا د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په تیرو 15 میاشتو کې شاوخوا 300 بمی چاودنو پلانونه په کابل کې خونځا شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جماعتونو د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د طالبانو لولوري د اختر په ورځ کې د درې ورځېنی اوربند څخه هرکلی وکړ. جمهور رئیس د سه شنبه په ورځ د همدې اونۍ له پیل سره په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د درې څلوېښت جماعتونو پرانیسته هم وکړه.
د درې ورځې له اوربند نه موږ هرکلی کوو. موږ هم همیشه د اوربند دوامدار اعلان کړی. اما ولې له خپل ولسه ډارېږي؟ ولې خپل خلکو ته هدایت ورکوي چې خپل وطنوالو سره ګډ نسي؟ څه نه ډارېږي؟ جوماتو ته راځي. د جومات نه ډارېږي چې خلکو سره مونځ وکړي؟ د وطندار نه ډارېږي چې ورسره وغږېږي؟
ښاغلی غني په هېواد کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره سره وویل طالبان نشي کولی په دا شان بریدونو سره خپل ارادې په خلکو ومني. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه وکړه چې په یوه لویه جرګه کې خبرو ته حاضر شي تر څو یوه د حل لاره پیدا شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړ خو له خپلو جنګیالیو غوښتي چې د مقابل لوري سیمو ته تګ راتګ ونه کړي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح په دې مراسمو کې وویل د کابل په لویدیځه سیمه کې چاودنه د ښوونځي لپاره پلان شوې وه. هغه وویل د دې پېښې عاملین به نیول کېږي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
موږ باید په یاد ولرو چې په تیرو 15 میاشتو کې په کابل کې 800 پلان سوي بمونه شنډ سوي دي او عاملین یې په بیلابیلو برخو کې د محاکمې په حال کې دي.
محکمه است.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال د غشان په خپل خبرو کې په پاکستان انتقاد وکړ. وی ویل چې د کاتولیکانو رهبر په کابل کې ورسته بریټ وغند خو د پاکستان له یو جماعت هم د غندنې غږ پورته نشو. روانونی د کابل په لویدیز کې د سید شهدا پر خوانځي موټر بم بریټ 15 کسبو وشل او لسلو زیاتې ټپیان کړ.
و مریدل چې افغان ولسمشر یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی دی چې د یوې جرګې له لارې نه راشي او له خپلو افغانانو سره یو ځای شي. اوس به راشو دې ته چې د کابل په لویدیز کې په دې وروستیو کې د برید یوه قرباني وایي چې دغه برید په دوی باندې په دې هدف وشو چې دوی د زده کړو له بهیره را وګرځوي. په دغه برید کې ټپي شوې یوه نجلۍ نرګس وایي چې دوی به خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. دا چې نرګس نورې څه هیلې لري په دې راپور کې اوریدلی شي.
خاطر که در گزارش هیچ خانم نتونسته بود که درس بخونه پیشرفت کنه، اونو میخواید مونیشن.
نرگس نومیگی د کابل په لویدیز کې د سید الشهدا خوانځي یو زده کوونکی. هغې د شنبه په ورځ له خپلو دوو نورو ټولګیوالو نجونو سره ښوونځي ته تله، خو چاودنې د هغې د ټولګیوالو ژوند واخیست او دا یې سخته ټپي کړه.
ښوونځي ته نږدې و چې د اور لمبه مو تر سترګو شوه، منډې مو کړې، بیا بله چاودنه وشوه. له همدې سره نور پوه نه شو چې څه وشول، بی هوښه شو.
نرګس لخپل دوه ټولګیوالو لوشل کېدو هغه مهال خبره شو چې روختون کې و او د چاودنې چری په سختي ټپي کړی وي. هغه د مهال د کابل په وزیر محمد اکبر خان روختون کې ده. نرګس وایي پر زکون کو زکه بریټ کیږي چې دښمن نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي.
هم سنه متامن کسوي ورسته کې نه مخایې موږ تر سه نه دمو وکړو.
دا سې کسان شته چې نه غواړي موږ زده کړې وکړو، نه غواړي چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي. په تیر کې هم د ښځو د پرمختګ مخه نیول شوې او اوس چې ښځو لږ پرمختګ کړی مخه نیول کېږي، خو موږ به ورته دا اجازه ورنه کړو.
خو وایي ټینګ هوډ لري چې بیا به خپلو زده کړو ته دوام ورکوي او له خپلې موخې به په شا نه شي. شپارس کلنه نرګس چې دوه خویندې او دوه ورونه لري وایي پلار یې ظفر علي نومیږي. ورځنۍ مزدوري کوي او ټوله هڅه یې دا ده چې پر دوی زده کړې وکړي، خو د نرګس کورنۍ نه غواړي چې له رسنیو سره خبرې وکړي. د نرګس تر څنګ د 12 ټولګي یوه بل زده کوونکې زهره هم بستري ده. هغه چې د بدن په ډیرو برخو کې ټپونه لیدل کېږي وایي حکومت باید د دوی د ښوونځي امنیت ونیسي.
ځکه په ښوونځیو داسې حملې کېږي چې موږ مسؤول حکومت نه لرو، ولې په نورو هېوادونو کې داسې حملې نه کېږي. غوښتنه مو دا ده چې زموږ امنیت باید ونیول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تاتارستان ولسمشر پر یو خونځي پرونی حمله دغه جمهوریت لپاره یو غمیزه وبلله. د روسیې د تاتارستان جمهوریت د پلازمینې کازان په یو خونځي کې د ډزو او بمی چاودنو له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. دغه حمله د یو وسلوال ځوان لخوا د کازان پر 155 نمبر خونځي شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د یو ځوان لخوا د روسیې د تاتارستان د پلازمینې کازان په یو ښوونځي کې د ډزو او چاودنې له کبله لږ تر لږه 9 کسان وژل شول. په تصویرو کې ښکاري چې تر پیښې وروسته په سلګونو کسان د ښوونځي له ودانۍ چې لوګي ورڅخه پورته کېدل د تېښتې په حال کې دي. دا حمله یو وسلول ځوان پرون سیشن به د کازان شهر پر 155 نمبر ښوونځي وکړه. د دې ښوونځي یوې زده کوونکې چې د پیښې عیني شاهده وه د نوم د نه ښولو په شرط د آزادي اروپا آزادي راډیو کرنټ ټایم ټلویزیون ته وویل
هو ډزې وسوې. درې ښوونکي مې ولیدل چې بې سده وو. یو هلک مې په وینو کې لت پت ولید.
د تاتارستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې پیښه کې 21 نور کسان ټپیان سوي چې 13 تنه یې د ښوونځي زده کوونکي دي. د وزارت په حواله حمله د یوه 19 کلن ځوان لخوا سوی او دی د پیښې په ځای کې نیول سوی دی. مخکې په راپورونو کې د حمله کوونکو شمیر لږ تر لږه 2 تنه شول سوی وو. محلي رسنیو د مشکوک حمله کوونکي نوم علي ناز ګالیاویف شوولی دی. د تاتارستان ولسمشر رستم مینی خانوف پر ښوونځي حمله یو جنایت او د دغه جمهوریت لپاره یوه لویه غمیزه بللې ده.
تر ټولو لومړی دا چې دا یو لوی ویر دی. موږ و ماشومان له لاسه ورکړل چې څلور هلکان او درې نجونې دي. دوی د اتم ټولګي زده کوونکي وو. دوی دلته په دریم پوړ کې ووژل شول. دغه راز شپاړس تره نور چې دولس ماشومان او څلور غټان دي اوس په روغتون کې بستر دي.
دا پیښه د دې سبب شوه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغه هیواد کې د وسلې په وړاندې د جدي چلند سپارښتنه وکړي. د روسیې د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت په یو الوتکه کې ډاکټران او طبي تجهیزات د مسکو د ختیځ په 200 کیلومتري کې کازان ښار ته لیږلي دي. که څه هم په تاریخي لحاظ په روسیه او د پخواني شوروي اتحاد په نورو جمهوریتونو کې پر ښوونځیو حمله یو غیر معمولي کار ګڼل کیږي، خو په وروستیو کې دغه ډول پیښې زیاتې سوي دي. د 2019 د کال په نومبر میاشت کې د روسیې د ختیځ د بلاګو ویش چینسک ښار په یوه کالج کې د دغه سي حمله له کبله یو محصل ووژل سو او حمله کوونکي هم ځان وواژه. د 2013 د کال په اکتوبر میاشت کې یو 13 کلن زده کوونکي تر ځان وژنې مخکې په غیر قانوني ډول د الحاق سوي سیمي کریمیا د کرچ ښار په یوه کالج کې په ډزو او بمی چاودنې شل کسان وژلي وو.
د میدان وردګو والی وایي نرخ ولسوالۍ د یوې توطیې له کبله د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوې ده. عبدالرحمن طارق تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له درې ورځو راهیسې په نرخ ولسوالۍ حملې پلان کړې وي. د پکتیا پخوانی امنیه قمندان اختر محمد شاهین له درېو نورو کسانو سره د وسلوالو په یوه کمین کې ووژل شو. دا پیښه تیر ماښام د خوست د تڼیو ولسوالۍ په ژی کلي کې شوې ده. سعودي عربستان وای سبا پنځمه بعد واړه اختر لمړی ورځ وی دغه هواد رسنی راپور ورکړی چې شوال میاشتونه لیدل شو او نن چهارشنبه بعد روزه ډیر شموي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وای په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټیسټونو د لابراتوارونو شمیر 28 ته ورسید. په دې لړ کې په پروان ولایت کې یو تازه مرکز پرانستل شو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي له چین سره نښلیدونکی جغلي سړک به د عوایدو له زیاتوالي سره مرسته وکړي. دغه سړک چې څه کم 50 کیلومتره اوږدوالی لري د بدخشان له پامیر څخه پیل د واخان ولسوالۍ تر پای پورې د چین سره حتی رسیږي. د رومانیا لخوا د یو روسي ډیپلومات د اخراج د پریکړې په عکس العمل کې روسیې په مسکو کې د رومانیا سفارت د پوځي اتشې د همکار د اخراج خبر ورکړی. او د اروپای ټولنې کمیسیون وایي روان میلادي کال بعد دغه ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین شاوخوا 10 میلیارد دوزه تولید کړي. زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی
د ژوند رنگونه.
سلام ستاسو نوم څه دی؟
نوم مې شهید الله دی.
څه کار کوئ؟
اوس ښار کې د بټانو دکان لرم.
څومره وخت کیږي؟
تقریبا 15 کاله کیږي.
پایلې څنګه وو؟
پایلې خنو اوس بخي ښه ده انشاء الله.
فکر دې کوئ چې کاروبار مو مخکې لاړ شي؟
نه لومړی کې خو ما دا فکر نه کول زه تم دې ته زوري دم چې زبا سره ول د دکان خپل کړیا برابر کما. بیا چې کله ورسته کاروبار ته راغلم د خدای پاک ډیر نصرت وچی بس یو بزې څو دکان لرم.
زده کړې دې کړې؟
او لسان سیمه پنتون نه بارې دي.
سمره نو د دند په لحاظ د کاروبار خوښ کلاملې څو
لمړی خو موږ ډېر سیوی ولي غلې ډېر غختنه موږ چې موږ ارزای کوي وظیفه واخلو خو د وظیفه ته د نشتون لامل او د شانته زموږ د کورنۍ د غړو تعداد د ډیروالي لامل چې په هغه ماش باندې چې موږ خپلو نه پوره کړو نو کاروبار نه غواړو بلو.
یعنی کاروبار د ایمی او دند موقتی ده؟
شاید دندم د ایمی پیدا شي خو هغه امکانات چې په کاروبار کې دي په دندو کې نشته.
د یو کاروبار د بریالیتوب لپاره هغه راز چې تا پیدا کړی څه دی؟
لمړی خو په ځان ډاډ لرل دي چې سړی باید په ځان باندې راډوي کاروبار ډیر غټ او سیل غواړي کې هغه چین متل دی وای خندا چې خپل نه لري کاروبار مکوا یا دکان مکوا. نو دا ټول زنګرتیا به سړی چې ولري بیا د کاروبار کمې بیم تر لاس کول شي او کاروبار ته کوم مخم دوی شي.
څنګه درځه؟
الحمدلله.
دغه کې ته کې
اتمن روزه دا نو تندل وګوي
روزه کې ځینې وخت سړی بیا وسیل کېږي د خلکو دغه دلایل مختلف وي تاسو کله بیا وسیل کېږي کنه به خېخه
نه اتمن ځینې وخت سړی بیا وسیل شي خو موږ ډیر گزاره کوو اکثره داسې وي چې موږ ته خدای ارزای نه مشتریان راځي هر ډول خلک راځي مطلب هر لیول والا نو اکثره ځن ستونزې وي چې سړی په نرخ کې یا په جنس کې ټیټو جګړه شي نو بیا لګ سړی اتمن احساس دي چې موږ گزاره کوو
کاروبار پر ځای کېږي
نو په لومړیو کې خنوي خو موږ په کال کې هم دی برس ته تم وی چې مخته اختر روان وي او د اختر لپاره موږ هغه خورای چې ټول کال سټکونه برابر او مالونه راوړو او ځینې هیله مخته وي ځکه اختر کې ډیره سودا وي
نرخ په منوي پورته کړي
او خار کې داستون ځوی خلک له دې ستونزې کړيږي چې په روژه کې یا د اختر لپاره نرخونه لوړي خو الحمدلله زموږ نرخونه چې د اختر یا د روژې په مناسبت خنوي ډیر شوي کوي کینه دي
لدی سره دغه خبری مجله سرته ورسیدله په کابل کې د سهار ونی می بجې دي همکار می مقیم نائب راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړی نائب صاحب ستړي مشي
یور واشنگتن